ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,09,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتېږي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راست تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر اوسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر اوسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل شوی و.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویټامینونو منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو د ایمانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیچ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خص که چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 700 هکټاره او کندهار ولایت کې په 780 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پرېکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشئ بوټو کښت، نشئ موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشئ موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئ وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 75% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان به بیا ځان سمي او سره کې سم شروک زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان سم خلاص وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي؟
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، مڼې، کیلې او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. که نو مریضانو په سوی تغذیه مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید، او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیرتی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کری.
نشایانو تا ده خو خلو ورکل پا کمو پلاونو کی گته ورده ده نشه تا پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملن وروسته
آقا مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی آقای نو پا نرماله توگه خپل روزمره غذا پا مغا دره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغزی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین لری کاربوهیدرات ویتامین سی غلاجات میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او آقا مریضان چه ده ترک پا مرحله که دی متحادل مغزی تغذیه تا هرتیا لری تر سو چه خپل جسمی روحی و روانی سلامتیا تر لاسکی نو ده پروتین و مصرف ده کاربوهیدرات میوه غلاجات سبزیجات حبوبات دوی تحتمی و ضروری دی او ده سکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی تر سو چه خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دی او ها پا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آقا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین کاربوهیدرات شامیات و اویا چربی میوجات منرال غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگه دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشید مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشیه لپری خودل ورست ده دوی اشتیا دیریگی خود در درملین پزینو مرکزونی که څنګه سی لازمه ده هغه خواړه ورته نه رسیږي په دې اړه مو در روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنوی ته توصیه څه ده
د مواد ته ترکیدونه ورسته د مریضان اشتیا دیریږي نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوختي هغه خوراکي توکي چې د پروتین کاربوهایدرات او شامیات او منرالونو پکیوی دوی نو نشه برابره ولی او نور کهی باید ده دونر لخوا او ده همی روختی وزارت مسئلینو لخوا باید پا جدی توگه کنترول او سپرویژانو شی نو پرتل ده مریضانو ده سوی تغذی او نور و نارغی و مصاب گرزی او ده مریضانو ده معافیت او مقامت تیگی نو ده مریضانو پاک که دای او جفا کردی
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خورو تا وارو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کول و پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا اغا کسان چه مشوره ورکی مریضانو تا او ده رادیو و تلویزیون ده لار خلکو تا وازشی او معتادینو تا ده مراجع پا وقتی ترسو چه مریضان پوش چه گتور خورکی شایانو استعمال اول دوی تحتمی و ضروری دی
پا مرکه که مواری دل چی تیبی داکشان وای گتور خواله ده احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرون تا کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می دازاده راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوئی
ترونو آوریدن کو اوز هم ده خاطری وارده ده پکتیا ولایت اوسیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چی په کابل ښار کې موټر چلاوه او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څوم ځل دی چې بستري کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي دا چې زرولی څنګه معتاد شو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهلاغې نه بعد مو څلور کاله دا شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد ومړو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دغه شیشه یې راوباسله بعد مغې ورځې نه دې خوا پېرا روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې راکوله نور هغه حساب مو پلار اخیست والا ډېرې پیسې ولاړې بس کار مو کولم هغه موټروانې هغه پیدا کېدې خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن نه هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو کله به شکي وو کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والا واده مې وویل خدای دې وبخښي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو یو څو مزا بستر وم په شخصي کمپو کې خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې می کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پوهېدم چې مثال بسترهی مې بیا مې یو نیم ورځ ځان تر نه هغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیم هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دي مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوښه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کړو نور بس د ترنه په تنګ شوي یو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو او دغه عمل ډېر شاته واچو ورورونه مو دیمانه وړکي دي او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او ډېر خوشحاله وي چې ډېری پیسې به ور جوړې کړې، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته یې راوړي، نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریاک کرم.
تاریاک دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریاک لاخه دی، د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم څو واره تاریاک پکې کرلې دي، ولا کمی یو کال هم ګټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب په کتابونی
دا یو نازولای بوټه ده، کله دم تکه شو پس وځ ده، کتاریا کې پاخه شول او لک تیز باد وهل، هم دې لخي وتل.
ساخ با خو هر ډول کښت خرابوي. پات شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملره ټول خلکو برمی وهل دي، وبو رس په رس کته زی، او اکثر برمی اوس لا اوچی شوی دي.
نا وچیږي بیغام اوسا، څو متره مې جوړه کړی ده.
که د باده وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر، په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي، بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې. تاریخ خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلې وای شو، د کال غله خو به مو درلودلی.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو، او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.